Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پل کړی وي، د ازادي راډیو په دې سهارنی خبری مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د اسنبولې د میاشتې 28 ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د لږ تر لږه ودې شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چټ د نړېدو له امله نه مدنچیان وژل شوي او څلور ټپیاندي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ. د دې فرمان له مخې هغو بارانیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان. د افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرون ادعا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي. د شاهین قلو اردو د دوهمې لیوا ویان غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دند شابونین 37 تن از افغانستان
د ششکپه خوابیا او دند پسیمو کې ودش تر هغه د پلخومري لپاره د طالبانو نومولې ولسوال مولوی قدیر، قمندان قاری خالد، مولا ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنګ او د مولا جلال آبادی په شمول وجل شوی دی. د خغلی امبلخی په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تن ټپیان شوی هم دي. د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې هلته طالبانو شل افغان امنیتي سرتیري وژل. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي. د والي ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ده ډېر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت د تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییزو چارواکو له دوشنبې پورې خبر ورکړی و چې طالبانو له څلورو لورو د سرپل پر ښار بلیدونه کړي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسېږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پلچرخي په زندان کې ولسمشر اشرف غنی دی و روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر پرون په دې مناسبت په پلچرخي کې جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست وو وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتان اعمار
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي. ادارې ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالانو ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت څارنوالان راشي. درېمې ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانانو لپاره په بلاک کې به 256 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د زیدو ظرفیت بلري او اداري بلاک به 40 خونی ولري. د کابل په پلچرخي زندان کې دغه نوي تاسیسات ورسل هغې جوړیږي چې په وروستیو کې په دې زندان کې په سلګونو بندیانو د ژوند د ناسمو شرایطو په وړاندې احتساب کړی و. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د چت د نړېدو له امله نه مدنچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چت د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د پاکستان د سکرو په کان کې روان کال دا دوهمه مرګونی پیښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د ډبرو د سکرو په کان کې 14 لستنه وجلی وو. د پاکستان د قانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هیواد کې نږدې 200 تنه مدنچیان د داسې پیښو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې هغو بهرنیانو ته به سزا ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ پر حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دانکورت زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6مه د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2023 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. دو جنگ هان پرون په توکیو کې خبرلان ته وویل چې د سولې لپاره دا وړاندیز کوي. ښاغلی هان زیاته کړه چې روان کال په جنوبی کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا ګډون په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ راکم کړ. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر په وخت کې وویل چې د 2023 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره هم غواړي چې داسې وړاندیز وکړي چې جنوبی کوریا، شمالي کوریا، چین او جاپان یو ځای قربانه شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په ممبئی ښار کې په یو ګډ نندارتون کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته ایښودل دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان تولیدات د هند بازارونو ته لاره پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ ته چې خرڅي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګېدو په اړه د اداګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د واشنګټن هغه تورونه چې په عراق کې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل، او د ژوند رنګونو کې به د بدني روزنې د ښځو د چارو د مسؤلې خبرې واورئ.
من دی وهی یا پیداګردی کوي دینی قالوار کمیږي فشار مناسب شي باید یو خزه خپل په دې پوه شي.
ازادي رادیو په ټولو خارونو کې په اف ام سربیره دغه راز په لویو خارونو کې دی. په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو هم اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي هڅه کوي په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان دا هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن او روسي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ.
دا د ایران عکس العمل چې د امریکا د بهرنیو د چارو وزارت په غبرګون کې کړی و. په ممبئی کې د افغانستان او د هند د تولیداتو د ګډ نندارتون راپور د دې اوس خبرېدو ته چمتو دی.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي.
and protecting
the pangawalo la para da khondi chapirial ramanst kawal aw da bahrani pangawani himayat zmush asli hadaf te aw pde barkha ki jidiyo mush da khususi mili sektor da lumri top da program da nihai kedo pa marhala kiyo د دې پروګرام لمخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې یې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده، خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
اکونومیکلی ساوث ایشیا ریمینز ون اف دی
له اقتصادي پلوه جنوبی آسیا یو له هغو سیمو ده چې له یو بل سره وصل نه ده. په سیمه ایزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ایزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ایز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او د هغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، د هغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او د هغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اختر او پکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کیږي. د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسېده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستی وي.
واموردل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغو سوداګرو او پانګوالو چې تر اوسه په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې د حکومت له پڅو اقداماتو بیا خوښ نه دي او انتقاد کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. په تېره بیا په ډیرو صنعتي پارکونو کې، په کندهار صنعتي پارک، د هرات په صنعتي پارکونو کې ډېرې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله بیرته تړل شوې دي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند سوداګریزو توکو نندارتون پرانستل شوی چې تر شنبې پورې به پرانستی وي. دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیايي ادارې USAID په مالي مرسته جوړ شوی، په کې چې ویل کېږي 200 میلیون نړیوالې کمپنۍ برخه لري. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخشا فیزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او لومړی یې دا ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان د تولیداتو د ودې لپاره چې څومره مؤثر دي د هغه نظر پوښتی دی.
هندوستانیان له نیکه مرغه تعرفي معاف کړي موږ ته، یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بې له محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ ته چې خرڅې کړو. او هر کال دا یو لس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅېږي. سږ کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی. مثلا ښاغلی رئیس جایه هم پکې ګډون وکړ. که څه هم یو گشت مخکې پخوانی رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزی هم موږ سره یو گشت په دغه پرګتي میدان کې ګډون کړی و. دا د هندوستان سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ګټور خبره ده او هندستانیان غواړي چې زموږ سوداګري هر وخت پر رونق اوسیږي او زیات شي.
څه کال کوم افغاني توکي نندارې ته ایښودل شوي وو؟
دلته خو موږ شپېته غرفې لرو تقریبا هلته چې د بیلو بیلو افغاني تولیداتو څخه ډک دي. زعفران دي هلته، لاسي صنایع دي لکه غالۍ، دا شیان دي. زیاتره د لمګي میوې دي، وچې میوې دي، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي. دا ټول هلته غرفې لري او خلکو نندارې ته ایښودل شوي او دغه پر بنسټ بیا قراردادونه او لنی کومره یو څه سبسیدی او مصارف د سفر لګښتونه او دا شان یو برخه یو سی دی او طاق د سفر په توګه ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار وو بجې او شپاړس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې خونړۍ حملې ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پر درو ښوونځیو او د خلکو پر لاریون حملې ښکاروي چې داعش ډله په علني توګه غواړي په روزنیزو ادارو او ملکیانو حملې وکړي. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې اته شپېته کسان وژل سول او یو سل پنځه شپېته کسان نور ټپیان سول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د دې ولسوالۍ اوسېدونکو له پاکستان سره پولې ته نږدې د ځایي پولیسو د یوه مشر چې نوم یې بلال پادشاه و پر وړاندې په اعتراضونو د مومندرې سرکونو ته راووتل او په همدې حال کې ورباندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي خلکو پر دغه قومندان تور پورې کړی چې پر خپل سر وژنې کوي. د مومندرې ولسوالۍ خلکو د دغه کس د ګوښکېدو او مجازات غوښتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي پر دې سربېره چې د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې پر لاریون په حمله کې لسګونو کسان وژل سول، یو شمېر قهرجنو لاریون کوونکو خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا نه داعش او نه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. وال سټریټ ژورنال لیکلي اعتراض کوونکو تر حمله وروسته د اچین ولسوالۍ د پولیسو قومندان بلال پادشاه په وژنو، رشوت اخیستلو او چور تورن کړ. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبه ورځې حمله په داسې حال کې سوي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې ولس کلونه پوره کېدونکي دي او امریکا غواړي په نظامي حضور او هوایي حملو سره له یوې خوا طالبان تر فشار لاندې راولي چې هغوی د سولې مذاکراتو ته چمتو سي او له بلې خوا غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې څانګه له منځه یوسي. د اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه یعنې پنځه ویشت ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر وړاندې د امریکا د لومړۍ لی ولس کاله پوره کیږي. وال سټریټ ژورنال د افغان او امریکایي چارواکو د ژمنو یادونه کړې چې وایي داعش ډله به له منځه یوسي. مقاله لیکي چې داعش ډلې په کابل او ننګرهار ولایت کې په تیرو اونیو کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې دي. مقاله د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې وایي باور نه لري چې په مومندره ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې حمله له مخکې هماهنګه سوې وه. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې طالبانو او داعش د تیرو دوو اونیو پر مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر سلو زیات کسان وژلي چې ډیری یې ملکیان وو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پر جعلي تذکیرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د اداګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړي. دغه کمیسیون وایي د دې کمیټې د ارزونو نتایجو ته به درناوی وکړي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي په دې شک کوي او وایي چې دغه هڅې پرته له دې چې د انتخاباتو نیټه وزندوي نور څه نه دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې څلوېښت ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پر جعلي تذکیرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې د کمیټې څېړنې جریان لري چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون د مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ، که څه هم د ازادۍ راډیو دغه پوښتنې ته چې که پر جعلي تذکیرو د اصلي سټیکرونو لګیدل رښتیا وي په اړه به څه پرېکړه وشي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د دغه کمیټې کارونه به پر هغو پروګرامونو چې وخت ورته ټاکل شوی هیڅ اغیز ونه کړي.
د حکومت مشر صابر ولسمشر یو کمیسیون وټاکلو تر څو هغه تور سپین تذکیرې یا سټیکرونه سره جلا کړي او هغه اداوې چې سیاسي عذاب ترسره کړي دي د هغوی اندېښنې ځواب شي. اما کمیسیون کار پیل کړی دی، دوی به تر دوه اونیو پورې خپلې څېړنې بیا د رسنیو سره شریکي.
کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نظام بدلول او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د لړۍ باطلېدل ناممکن وګڼل، یادو ګوندونو او سیاسي جریانونو مدني اعتراضونه پیل کړل. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو د اعتراضونو په لړ کې شاوخوا 100,000 جعلي تذکرې چې اصلي سټیکرونه پرې لګېدلي وو افشا کړل او دغه کار سخت غبرګونونه راوپارول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو جعلکاریو تور پر ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولګاوه او د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي ادارې د دغه افشاګرۍ په غبرګون کې وویل چې دغه تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره چې د ستونزې واقعیت ومومي. دغه پلاوی چې له امنیتي ارګانونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون د احصایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو له مرکزي ادارې نه جوړ دی، تر اوسه یې په دې اړه خپلې ارزونې پای ته نه دي رسولي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هیڅ ډول هڅه به د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر ګډوډ نه کړي او د ګمارل شوي پلاوي له ارزونو وروسته به هغه کسان چې جعل او تزویر یې کړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. اوس له یوې خوا په انتخاباتو کې درغلي او له بلې خوا د دغې پروسې د تخریبولو او ګډوډولو هڅې د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې پیدا کړي او وایي چې د کمیسیون په چارو کې به ګمارل شوې کمیټه اغېز ونه لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په دیاله ازادي رادیو ته وویل
کمیته نتایج کارش نمیتونه قناعت بخش باشه، نه برای احزاب سیاسی و نه برای
دی. وایي د کمیته کار نشي کولای چې خلکو ګوندونو ته قناعت بخون کوي. دا کمیته یوازې د احزاب او د تفاهم لپاره زمينه جوړون کده، خو تر کومه چې لیدل کیږي ګوندونه تر ډیره ځای د خپل غوښتنو په منلو تاکید کوي. له دې امله په خواشنۍ سره چې ستونزې پر ځای پاتې دي او مونږ پر دغه وضعیت اندېښمن یو.
کلان است که اگر هیچ چالش ها برش توجه نشه به طرف بحران ببره.
خاغلی ایوب زاده وای که دغه ستونزو ته چې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته پرتې دي پام ونه شي، دغه بهیر به د بحران خواته لاړ او بیا نو د شفافو انتخاباتو ادعا نشي کېده. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راواخلو. تهران د امریکا د سیشن بې د ورځې خبرداری حیرانوونکی و. بل واشنګټن ویلي و چې که چیرته پر امریکایانو یا د امریکا پر تاسیساتو په عراق کې ایرانی پلوه کسان برید وکړي تهران به مسؤول وي. د ازادي راډیو د خبر څانګ په دې اړه راپور لري، جزئیات یې احمد شبر اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن او روسي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټانو برید کړی دی غیر مسؤولانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ. امریکا د سیشن بی پورس ایران ته خبرداری ورکړ که چیرته د ایران د ملاتړیو یا د هغو ځواکونو له لوري چې د ایران لپاره هلې ځلې کوي په عراق کې د امریکا تاسیساتو یا خلکو ته زیان واوړي مسؤول به تهران وي. سپین ماڼۍ په همدې اړه په خپرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا غبرګون به د امریکایانو له ژوند څخه د دفاع لپاره قاطع او سری وي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکړل شو چې د سپتمبر په 16مه په بصره کې د امریکا پر قونسلګرۍ یو توغندی ولګېد او یوه ورځ مخکې تر دې د بغداد په زرغونی سیمه کې چېرته چې د امریکا د متحد ایالتونو سفارت دی د هاوان درې مرمۍ ولګېدې. که څه هم په دې دواړو بریدونو کې نه چا ته د سر زیان اوښتی نه مالي خساره، خو د بغداد په زرغونی سیمه کې وروسته له څو کاله د هاوان داسې برید وشو. اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې هغه ډلې چې شخړو او افراد ته مخه کړې هغوی د دې حملو مسؤولې دي. د عراق په جنوب کې د بصری په ښار کې تیر اونۍ خونړۍ مظاهره وشوې. قهر وړي او مظاهره چانو د اداري فساد، بیکاری او د خدماتو د نه موجودیت له امله اعتراض وکړ. دوی یو شمیر دولتي دفترونو ته اور ورته کړ، همدارنګه زیات هغو ګوندونو دفترونه چې ایران پلو دي او وسلوال لري وسوسول. د عراق د تیلو لوی زیرمې په بصری کې دي. د بصری په ښار کې د مظاهرو پر مهال د ایران قونسلګری ته هم اور ورته شو، او په عراق کې د ایران سفیر د بصری د قونسلګری لپاره نوې ودانۍ بیرته د سیشنبې په ورځ پرانسته.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څو طالب مشرانو په ګډون ودېش وسلوال وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. د کابل پلچرخي په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چت د نړېدو له امله نه میدانچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پېښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څېرمه په ادمخیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2023 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي.
دا ژوند رنگونه
په لومړي سر کې لنډه پیژندنه ستاسو نه کولر.
زه شکر حکمت بدني روزنه د ریاست خزینه او د برخې مسؤل یم.
مېرمن حکمت په ټوله کې کچری وای په ورستیو کې ورزش ته د خزو لیوالتیا څومره ډیر شوی
مخکې ډیر خو وست شرایط نام نشوی ده د جینکوم تک را تک لکم سوی زکه چه ار فامیل چه دی اخپل ده لور نغاری چه په انتحار که والزی او معلومه نده چه ده انتحار پا کم چاکی مگر ده تربیت بدنی ده نگانه چه جمنازیوم محفوظی دو چه کلا دلتا را ننوزی دلتا محفوظی مگر لارو گدر هیچ چانش تزمینو که
ډیرې ادارې په نورو هیوادونو کې دا کوښښ کوي چې خلک دې کار ته وهڅوي او ډیرې ښځې هم هر سهار له کوره راوځي او ورزش کوي. تاسو څه برنامه دې دغه ښځو لپاره لري چې دوی وکولی شي ورزش وکړي او دې برخې ته لیوالتیا پیدا کړي؟
افغانستان شپږم ګوته د ورزش، موږ بیا هم ډیر کوشش کوو چې دا خپل ځایګه ونیسي. اوس کاغه مونږ دی وهي یا پیداګردی کوي دینی قلوار کمیگی فشار مناسب شی نو باید خزا خبلا پدی پوی شی چه دسته گتا لدی دا هر یه وی چه ورزش وکی
ورسته که لیدل که چه دیر کلپونا و جیمم دا خزولو پارا جور شی بیدی دا خبلا دا دیر خزینه کلپونو جولی دل سمرا دا خیلی چه دوی لیوالتیا دیر شوی
خبر پدی دا چه آقو پدی پوی شی ویدیوز که کلپ تزینو امده دا پارزی چه وزنی کم شی که دینی قلوال لدی آقا کم شی خایستا متناسب اندام پیدا کی نیازه که غاری چه آقو لرشی آقو دا کلپونه تون فتنس کلپونه دی چه فتنس که
خبلا دا غدا خزو کمیچا چه کومه دا پا اولمپیک کمیچه که دوی چه کری دی دا خزو لپاره چه ورزش کولو تا مخه کری زیادتر آقا خزی چه پا لرفرتو سیمو که دی
لرو پراتوستی مامون پا مرکز که نشو کول لرو پراتوستی متخول خبر تخبایی که چم دا هست دیر جنجالو ندی مخ که منگلر لفرزن ایراتو پا اغا هم نولایتونو مزار، ایرات، جوزجان اوست خود طول نه هم ندی این مقصد مونگا کوشش بده کری چه ده خز دوزارت سره چه دریاستون موجودی اغو سره پا امغاگه دی ورزش لهم وده ور
ده برنامه نمونه که چه را تو وقتی چه برنامه دی و
فرزن ارتقای ظرفی سیمینارونه نور مسابقی دی ده اندازی ده مسابقه چه او گروه چه ده جینکه سونه ورطیا پیدا کلی دیتا چه خارج مکن تا چیزی ده راولی مده راولی مونه
دی رزیت سمانه کروارا
ستا سامانه.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت ماښام تر 2 بجو دوام کوي. خو راتلونکي نیم ساعت خبري مجله زموږ همکار فرشتنګا پر مخ لري. سره تر غلي فرشتجان خراغلاست.
تشکر نوریاس نوری صاحب، خسته نباشین.